ترنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د وروستۍ ورښتونو او سیلونو له امله د قربانیانو شمیر ولسو ته رسیدلی. په قربانیانو کې د یبې کورنۍ هغه 15 تنه هم شامل دي چې په هرات ولایت کې د خپل کور د چت د نړېدو له امله د پنجشنبې په ورځ ساه ورکړه. د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې د پنجشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې د سروم د تلفاتو تر څنګ د ورښتونو او سیلونو له امله 204 اویا کورونه بشپړ ویجاړ شوي او نږدې 1560 کورونه جزئی ډول تخریب شوی دی. په افغانستان کې د تیرو څلورو ورځو په ترڅ کې د ورښتونو لامل د شاوخوا 1240 د لمنځ د تلو خبرونه هم خبره شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې ایران مظاهره چان ووبښدي دوی به ژغورنې ته ورودانګي. ترامپ خپل ټروت سوشل پانه کې نن په دې اړه یو بیان ورکړی دی. هغه لیکلی چې ایران سولیز لاریونوال ووبښني چې دا رسم د متحده ایالاتونو به د هغوی ژغورنې ته ورودانګي. د هغه په خبره امریکا د اقدام لپاره چمتو ده. د ترامپ دغه بیان د ایران د جکپورو چارواکو کلک عکس العملونه پارولی دي. د ایران د ملي امنیت دالی شورا سلاکار علی لاریجانی په اکسپانه کې د یو بیان لاري په سیمه کې امریکایي سرتیری وګواښل. د ایران د رهبر علی خامنه ای سیاسي سلاکار علی شمخانی هم ګواښ کړی چې ایران به د دغه هیواد په چارو کې لاس وهونکو ته کلک ځواب ورکړي او لاس به ورلنډ کړي. په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهین یو ځل بیا له ملګرو ملتو وغوښتل چې د ملګرو ملتو د افغانستان څوکۍ د دوی حکومت ته وسپاري. سهیل شاهین د پنځشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان څوکۍ ترلاسه کول له څو پلوه طالبانو ته مهم دی. یو به نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، بل به د افغانستان کنګل شوي پیسې دوی ته وسپارل شي او نړیوالو مرستو ته به لاسرسی ومومي. او په نړۍ کې د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو په نهه غوړو لوبغاړو کې درې د افغانستان دي. د کرکټ نړیوال شورا پرون د 2015 کال پر مهال د نړۍ د غوړو لوبغاړو نوملړ اعلان کړی دی. راشد خان د یو ورځنیو بالرانو لومړی مقام ګټلی دی. عظمت الله عمرزی په آل راونډرانو کې لومړی مقام او محمد نبی بیا په آل راونډرانو کې دریم مقام خپل کړی دی. راشد خان همداراس په شلو ورځو سیالیو کې د بالرانو دریم مقام ساتلی دی. زمو شخله آزادی رادیو اوری له پاکستان افغانستان ته د بشری مرستو استول شوی کاروان لا هم په تورخم کې ولاړ دی.
اوسم ګاډی سره اخو ولاړ دی، خو اجازه نشته ورته چې دغه اجازه ورکړي. د مرکز نه اجازه نه ورته کیږي.
د طالبانو حکومت وای ترسو چې کلک سمانت نوی ورخل شوی چې بیا به پاکستان لاري نه بندوي له دغه هیواد سره خپل لاري نه پرانیزي. په پاکستان کې شاوخوا 2000 افغان کډوال نیول شوی دي. ورسته یو ورشتونو او سیلونو د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې خلکو ته تاوانونه اړولې دي. په دې موضوع یو مفصل راپور هم لرو چې ولې سیلونه ډیر پیشي شي.
بارانونه چې یو ستاسو د اکټن بدلین په دغه خاطر باندې د بارانونو نسبې موسم وګسي ډیر شدید سیلابونه راځي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
له پاکستان افغانستان ته د بشری مرستو استول شوی کاروان لا هم په تورخم کې ولاړ دی. د طالبانو حکومت بیلابیلو سیمایسو چارواکو ازادي رادیو ته د خبره تایید کړې او ویلي چې له کابل ورته د اوشتلو اجازه نه ورکړل شوې. د دوی په وینا په دې کاروان کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا دبليو اف پی نه لارې شامل دي چې په بیلابیلو خوراکي توکو او ځینو درملو بار دي. د پاکستان د بانونو چارو وزارت ویلي چې دوی د موټرو ته د تیرو دوی اجازه ورکړي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو ځینې سیمه ییز کارکونکو ازادي رادیو ته وویل اوسنۍ حالاتو کې بیرته ستنیدونکو ته د دې مرستو جدي اړتیا ده. تفصیل په دې راپور کې
چهار روز میشود که در حاجی کم بسر میبرند اونا لیتر امریکا را داشتند.
در پاکستان پرتک سیمه که یو افغان کردوال دهی چه افغانستان تا دخبل ترور در کورانه در دیبورد که دو پراندیخ من دهی ده چه در موضوع در حساسیت لعمله اینا خوکتل نومی را پور که پورسی در جمعه پر از در جنوری پر دوی مای آزادی رادیو تو ویل ترور یا خلای لخبل لور او دو زامنو سره یو ځای د پولیسو لخوا نیول سوی او حاجی کم تلیک دول سوی دی.
حالی ممیه که خودشان از دو پسر پدرش از ویاکت و دخترش
خاله می له خپل دو زامنو او وی ویلور سره نیول شوی. فلن وضعیت په حجی کم کې ډیر خراب دی، په ویره کې او له ډیپور سره مخ دی. په ټول کې په اسلام آباد، اټک خر او ټول پاکستان کې د کډوالو وضعیت ښه نه دی. پولیس د دروازو تر شا راځي او ټول په ویره کې ژوند کوي.
د وویل چې خاله پاکستان ته د امریکا د کډوالۍ د دوسیې د پروسس لپاره تللې ده، خو مریم چې و بي سرپرسته میرمن ده او ل خپل دوه وړو ماشومان سره په پاکستان کې ژوند کوي، ادا کوي چې دوه ځلې د پیسو په بدل کې خصوصي سوي او اوس هم په ښه وضعیت کې نه ده.
ما دوبار بازداشت شدم، یکی خانم آمده بودن که پاسپورت و اسنادای ما را گرفتن برام.
سه دوه ځلې ونیول شوم، یو ځل مې کور ته راغلل، پاسپورت او سندونه یې رانه واخیستل چې بیا یې 500 روپیو په مقابل کې خوشې کړم. بیا مې زوی ناروغ و، ډاکټر ته مې بیوه چې په لاره کې پولیسو بیا ونیولم چې زر کلداري مې ورکړې خوشي یې کړم. اوس داسې وضعیت کې یم چې له کوره وتلی نه شم او کوچنی زوی مې ډوډۍ اخیستو ته استوم.
یو شمېر هغه افغانان چې له حاجي کمپ څخه افغانستان ته ډیپورت شوي وایي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د ښځو د حقونو یوه فعاله حسینه رفیع چې د نومبر میاشتې په وروستیو کې افغانستان ته ډیپورت شوې وه، ازادي راډیو ته وویل
امنیتی مشکلات دا وایي د لوبس طالبان مثلا چا په واسطه دویم قدم کې موږ اقتصادي مشکلات لرو چې مثلا زیاته مریض یم زه او نشو کولی چې زه یو مطمئن ډاکټر پیدا کړم لاړه شم خپله تدابیر وکړم. چون د لحاظ رواني نه چې هغه کوم پولیسو موږ ووایو تعبیر شروع دلته طالبان ډېر کړلو نو هغه کوم په موږ اغیزه کړې. یعنې دا درې مشکلات زموږ ډېر جدي دي چې واقعیا نه پوهېږم چې څه به وشي.
د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیونې، زندانی کولو، وهلو، ټکولو او افغانستان ته د بیرته ستنولو شکایتونه ویره په داسې حال کې دي چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې په تیرې واونۍ کې په پاکستان کې 2013 افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل راپور کې چې پر ریلیف پاڼه یې خپور کړی لیکلي چې د ډسمبر له 21 تر 28 پورې د نیول شویو او بندیانو شویو دغه افغان کډوالو 50% اے سی سی کارت لرونکي او بے اسناد کډوال وو. د سازمان لیکلي چې د دغو نیول شویو کډوالو پاتې شمیر د پی او آر کارت لرونکي دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې دا شمیرې د تیرې اونۍ په پرتله 3.5% کمښت ښیي. آی او ایم او یو این ایچ سی آر د 2015 کال په 26 راپور ورکړ چې یوازې د ډسمبر له 14 تر 16 پورې پیوه اونۍ کې نږدې 4500 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. آی او ایم زیاتوي چې له جغرافیایي پلوه د دې نیول او بندیانو شویو کسانو ډیری برخه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې شوي چې د ټولو قضیو 40% جوړوي. اسلام آباد، خیبر پختونخوا، سند او پنجاب په ترتیب هغه نورې سیمې دي چې د آی او ایم په ټکو د نیونې پکې شوي دي. د پاکستان حکومت د طالبانو له حکومت سره د اړیکو تر ترینګلتیا او د اکتوبر په 11 نیټه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته په دې هیواد کې میشتو افغانانو باندې فشار ډېر کړی دی. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په 2 پړاوونو کې له دغه هیواده پیلوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي له هغه وخت راهیسې د 2015 کال د نومبر تر 13 پورې له 1.8 میلیون څخه ډېر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغانستان د تېر جمهوري حکومت یو شمېر پخواني کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې پناه اخیستې او ټینګار کوي چې دوی د امنیتي ګواښونو له امله بېرته افغانستان ته نسي ستنېدلی. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول غندلي او دا یې د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو فعالانو خبرداری ورکړی چې دا ډول ایستل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب ته زیان رسوي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ خلک له ازادۍ راډیو اوري. د چین په شانګهای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو ترمنځ سیالۍ نن جمعه د یو افغان ټیم په ګډون پیل شوې ده. د افغان روباتیک ټیم په استازیتوب عبدالجلیل حساس په دې سیالۍ کې برخه لري. ښاغلی حساس، همدا شېبه د مسابقو لزای له ازادي راډیو سره د ټلیفون لاري وصل دی. حساس، که مشاوریدونکو ته وایس چې ستاسو ټیم نن په دې سیالۍ کې ګډون وکړ، نتیجه هم معلومه شوه کنه؟
سلامونه ونیکی هیل سروان صاحب تاسو ته او تاسو درنو او خاغلو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه لم آباد لره. bale o sarwan se mutara mung pa de sale ke pa do bar kho ke gadun wak yow ma de tibi pa bar kha ke de uv light robot makhta ka haga de bacteria pa wajal ke pa shafakhano ke istemal ga robot wo aw bal ma de agriculture ya zarat pa bar kha ke de mewo washawalo machine che da gham udan de ka che alhamdulillah pa dwaro bar kho ke natija ragla aw bil akhira mung wakra چې د افغانستان لپاره په دوهمه درجه یا په بی گریډ کې میډلونه راوړو او د ټول تاسو مبارکي او تاسو د نورو دوستانو ته مبارکي.
bale ته ټول ته مبارکي مننه. دغه روباتونه تاسو څنګه جوړ کړی دي؟ دم په افغانستان کې جوړ کړی دي او کدي بلچا په همکاري مو جوړ کړی دي؟
سروان صاحب، دغه روباتونه چې دي دا مکمل موږ افغانستان کې جوړ کړی دي، حتی تر ولډینګ پورې، تر پرزو پورې، هر څه موږ افغانستان کې ورته جوړ کړی. اواز دومره و چې هغه بورډونه او دا شیان چې دي دا چې په افغانستان کې هلته موږ د دې تولیدي سیستم نه لرو، هغه موږ استعمال کړی دي خارجي بورډونه. خو نور به د دې پروګرام، د دې ډیزاین، د دې فزیک جوړول، د دې ټول کار موږ په خپل کړی دي. بیزونې دي نه چې کوم کمپنۍ یا بل چا سره په همکاري سره جوړ کړی.
په دې سیالو کې د څومره آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې خو فعلاً اصل کې خو یو لس ټیمونه دعوت و، خو د یو لسونه بعضې څه مشکلات و. اووه ټیمه حاضر شوي وه چې د چین په ګډون سره اته ټیمه کېږي. نو اته ټیمه دا و، او بیا داخلي نور ټیمونه چې و د چین هغه بیا زیات و، تقریبا څلیرش ټیمه بیا داخلي ټیمونه و چې هغه بیا په نورو برخو کې و. نو د انوویشن یا د نوورې په برخه کې چې و مکمل اته ټیمه و چې یو د چین ټیم و او اووه نور آسیایي هیوادونه.
بله، آیا کله چې ستاسو کار وستایل شو، کوم کمپنۍ، کوم شرکت در سره په دې اړه خبري ونه کړې چې همدا کار ته ادامه ورکړي او په پراخ تولید باندې اقدام وکړي؟
بله سروان صاحب، دا کار چې کله وستایل شو، دلته د دوی یو بل نړیواله کمپنۍ هغه مونږ ته دوه پیشنهاد راکړي. یو خو دا و چې مونږ نړیوال سیالۍ ته چې دوی هلته د اپریل په میاشت کې انشاءالله نو دا سیالۍ کې دیشي برگزار شي، نو هغه ته مونږ کاندید کړو، هغه ته مونږ ته دعوت راکړه، هغه ته مونږ بریالي شو. او بل دا و چې هغه د غزمون کارونه د کم یو وی لایټ چې و د دې ډیره ستاینه وکړه، ولې چې دا یو وی لایټ چې مونږ دلته جوړ کړی دی، دا مکمل په اے آی او ماشین لرننګ سره سمبال دی، یعنی د نوې ټکنالوژي سره هماهنګ دی. او دا روبات په خپل کار کې لکه کوم ځای کې اوس فار مثال کا عملیات وشي، نو کېدای شي هغه ځای کې څه ناڅه میکروبونه پاتې، نو د هغه میکروبونو د ختمولو لپاره دا یو وی لایټ یوازې هغه داخلي عملخانه ته نوځي، په 15 منټو یا 20 منټو کې دا مکمل هغه څه میکروبونه چې کېدای شي هلته موجودي هغه مکمل وژني او دوباره راوځي. نو د دې ډیره ستاینه وکړه، او د دې پاره موږ سره نور همکاري هم ژمنه وکړه. او د نانجینګ یونیورسيټي اف ساينس اینډ ټیکنالوژي چې کوم دلته یو غټ پانتون د هغه ماوین پخپله چې پی ایچ ډی د په روباتونو کې، هغه موږ سره د همکاري او د ټریننګ نو ډار راک اور تی ویلی کشر هر رقم سره همکاري ضرورتي تاسو په دې برخه کې نو ان شاء الله موږ سره همکاري
وکړو. ډیر مننه کور ودان د افغان روباتیک ټیم غړی عبدالجلیل حساس چې په چین کې د آسیایي مسابقو په اړه معلومات راکول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي ورسته یو ورشتون او سیلون وي کورونا ویجاړ کړی دی. دوی وایي چې اوس په دې سوړ ژمي کې بې سرپناه دي. د طالبانو حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې هم راپور ورکړی چې په یولس ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې وروستیو ورښتونو او سیلابونو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي زیانمن کړي دي. ځینو دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو طبي پیښو له امله یې کورونا په بشپړ ډول ویجاړ او بې سرپناه شوي دي. د هرات ولایت د شیندن ولسوالي اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل
کورونا په بشپړ ډول تر اوبو لاندې شوي. شکر دی چې د سر تلفات نه لرو خو مالي زیانونه ډېر زیات دي. ټول خلک زیانمن شوي او ارشیوی چې خپل کورونه پریشتي.
د فراه ولایت اوسیدونکو شیر احمد وایي چې د دوی په سیمه کې ټول کورونه وبوني ولیدي.
چې لابونه کورونو ته ننوتي انګړونه یې ویجاړ کړي او ډېر تاوانونه یې اړولي دي. له حکومت غواړو چې زموږ کورونه بېرته ورغوي او د سیلونو د راوتلو مخه ونیسي.
د دوی په خبره کې پر وخت مرستې ونشي د سخت یخنۍ له امله د بشري ناورین خطر موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېرو درې ورځو کې د افغانستان په اوولس ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه دولس کسان مړه شوي او یوولس نور ټپیان شوي دي. یاد ادارې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې له دې امله 204 اویا کورونه په بشپړ ډول او 1516 نور کورونه په جزوي ډول ویجاړ شوي هم دي. کاپیسا، پروان، دایکندي، اوروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه هغه ولایتونه دي چې زیانمن شوي دي. د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې همدارنګه د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله د 1200 د تلف کېدو او نږدې 14,000 جریبه کرنیزې ځمکې د ویجاړېدو خبره هم کړې ده. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې په تېرو درې ورځو کې د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله 1350 کورنۍ زیانمنې شوي او 219 کورنۍ بې ځایه شوې دي. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې ډېر زیانمن دی او اوسیدونکي وخت نا وخت د طبیعي پیښو په ځانګړي ډول د سختو بارانونو او سیلابونو له امله له ځاني او مالي زیانونو سره مخ کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم وایي چې افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخامخ کیږي او په ټکو یې اقلیمي بدلونونو د دغو پیښو شدت او پایلې لا زیاتې کړي دي.
د واورې ورېدو او د مواصلاتي لارو بندېدو یو شمېر خلک له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لارې په ګډون ځینې لارې چې په تیرو څو ورځو کې د واورې او باران له امله بندې شوي وې د پنجشنبې په ورځ د ترافیکو پر مخ بېرته پرانستل شوي او د ځینو سړکونو پاکول لا هم روان دي. د پیښو او چاپیریال ساتنې متخصصان وایي په داسې حالاتو کې حکومت او موټر چلوونکي باید د خلکو د ژوند ژغورلو او د دوی ستونزو ته د ژر تر ژره رسیدو پاره تدابیر غوره کړی.
برق بسیار زیاد بود، هوا را بسیار سرد کرده.
مرتضی چی د څو ساعتونو لپاره د کابل بامیان په لوی لار بند پاتې وو، وای هوا ډیره سړه وه او د بغډون ټول مسافرو ډیر پات وضعیت تیر کړ. د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سړک کې له ساعتونو بند پاتې کېدو وروسته تیر شپه ناوخته کورته ورسید او د سړې هوا لامل زکام سوای دی.
خراب شهر برباری بود، هوا به شدت سرد بود و مترک ما بودیم امکانات درست نداشت.
لاره که واورا وریده او هوا ډیره سړه وه او هغه موټر کې چې موږ سم امکانات یې نه درلودل، یوازې د لارې په یوه سیمه کې چونم باندې نه پوهیږم تقریبا 4 ساعته بند پاتې وو.
د غور ولایت اوسیدونکو غلام سخی هم ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر مسافر چې د بکک کوتل په سیمه کې د ساعتونو لپاره بند پاتې وو نن خپل منزل ته ورسېدل.
تر سره بارش برف شدید په بند بکک
د واورې د ورښت له امله په بکک بند کې تیر 4 ساعتونه څو فلنک شونه په لار کې بند پاتې وو چې په کې مسافر خزي او ماشومان هم وو. چنا روغان وو او وروسته چې لار خلاص شوه خلک له ستر ستونزو سره مخ وو.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په داسې حالاتو کې د لوی لارو د پاکولو لپاره بشپړ چمتووالی ولري تر څو خلک له ستونزو سره مخ نسی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د پنځشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په خپله ایکس پاڼه د یو ویډیوي پیغام خپرولو اعلان کړی چې د سالنګ په ګډون د ډیری ولایتونو مواصلاتي لارې بیرته پرانستل شوې دي.
د دوشن د شپې راهیسې د شدید واورو وریدو له امله د ترافیک پر مخ تړل شوې وه. اوس مهال د ټولو مسافر وړونکو وسایطو پر مخ د دواړو خواوو بېرته پرانستل شوې ده. پرسنل هڅه کوي تر څو د تیماري ډول پر وړونکو موټرو ته د تګ راتګ زمینه هم برابره کړي. همدارنګه د هېواد په نورو ولایتونو لکه بامیان، غور، غزني، بلخ، فاریاب، لوګر، نورستان او بدخشان کې ټول مهم نښلوونکي مسیرونه بېرته پرانستل شوي دي.
شناس یاده کړی چې د ولایتي دارو لخوا د غفرای لارو د پاکول لپاره کار روان دی چې د واوري ورېدو له امله باندې سوي چې د نن ورځ تر پایه به بیرته پرانیستل سي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د چهار شنبه په ورځ د جدي پلسمه په خپل ایکس پاڼه اعلان کړی و چې په بامیان، دایکندي، غور او غزنی ولایتونو کې یو شمېر لارې د واوري د ورښت او طوفانونو له امله تړل سوي او په دې لوی لارو کې تګ راتګ موقت ډول بند سوی دی. د دې وزارت اعلان له مخې په بامیان ولایت کې د پنجاب، افقل، کرمان، سیا درې پنجاب، پل بنشوی، د بامیان، غور، د بکک کوتل په شاوخوا کې او د بامیان د درې صوف د واورې ورېدو او د هوا د خرابوالي له امله تړل سوي دي. د دې وزارت خبره د کابل دایکندي لوی لاره د کوتل قناق سیمه په غور ولایت کې یو شمېر ارتباطي لارې او په غزنی ولایت کې ناور لا هم د ترنو واورو له امله تړل سوي دي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د والی دفتر هم د چهارشنبه په ورځ اعلان کړی چې د هرات تورغونډۍ لوی لاره د واورې ورېدو او د سړک د ښویېدو له امله د لاریو او درنو موټرو پر مخ تړل سوي او یوازې تیز رفتار مسافروړونکي موټرې کولای شي د زنجیرونو په کارولو پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د پیښو او چاپریالي چارو ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې په داسې حالاتو کې چې لارې بندې وي، حکومت او موټر چلوونکي باید د مسافرو د ژوند ژغورلو او دوی سره د مرستې لپاره له وړاندې تدابیر ولري. له دې ډلې عبدالعظیم صدیقي ازادي راډیو ته وویل:
ډیرو مسؤلیت دا چې اول خو د هغه ساحې د هوا د حالاتو نه ځان خبر کړي، بل مسؤلیت یې دا دی چې ځان سره چین باید ولري، ځان سره خوراکي مواد په موټر کې خلند ولري، لکه مریضان ورسره وي، ماشومان ورسره وي. حکومت په دغه سې حالاتو کې باید آماده باش تیمونه ولري.
له خبرونو ور اخوا،
افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د سیلونو لګواړ سره مخامخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولی شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولی شو؟ جزئیات د احمد شیبر په دې مفصل راپور کې.
یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بدې اغېزې له وچکالي وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیما اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دسه کې کوم څېړنې سمې دي؟ هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2024 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,800 ډیر کسان مستقیما اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالی او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړه وای.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه وه، هغه خړه او خاوره او د شان ځان سره جوړه کوي، د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي، هغه د لاندې هواره سطح ته او په هواره سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپلو وختونو نه وریږي. په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبیدالله وایي:
بارانونه چې دیوس دا د اکلین بدلین پر د خاطر باندې د بارانون د سیمې موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې موږ زراعتي مزکی د زراعتي مزکی وړلې بیا موږ ام پی او والا تاریخ وکړې د سنادي جوالونو ته منزور کړه. هغه جوالونو چیرته منزور کړه؟ د جوال راتو علي ام ځوانان په کار اله ډیر موږ راځي ډیر جن خوشاله چې ځوانان په کار اختصاصوله او هم مزکی هم د سیلاب د وړلو سمه محفوظ وي هم کانال د سیلاب د وړلو سمه محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د ملګرو ملتو پراختیايي ادارې د ملګرو ملتو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2015 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چک ډمون هم ودان کړي دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې ګډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبره ټولې ګلته او دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي چې ګډمونه چې هڅو کټ لري لوي خونه محافظت د سیلاب کې لبل خونه اوبه د زمکه ساتي ته جذبيږي او په زمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډیره ګټه لري.
د شاغل بهیر په وینا د ولسی خلکو لپاره دا ګران ده چې بندونه جوړ کړي. خودوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولای شي چې ونی کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخنیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونی کې دی یاره ونه چې دا اکسیجن دی او شتاپارو لپاره اکسیجن تولیدي سرسبزي چې دا سرسبزي د سیلابو مخنیسي دی. وا بل ګټه دا لاته دا ونی خپل ممانعت کې دی سیلاب دغه د سیلاب بخونه چې دی دغه د سیلاب ټول زیاتره شپ هغه صوتی که دی پکری دا غیر روزن بریار چورتو یا انتقال دی خاور لوزانه بلزاده که چیرته ونه دی ونه بیخنه هغه ټول هغه کنټرولای.
د ملګری ملتو د یوشمی راپورونو لمخي لتیرو لسو کلونو راهیسی په افغانستان کې د سیلونو د تلفاتو شمیر زیات شوی او سربیره پر دې چې ورشتونه په شمی کې زیات وي تلفاتي پور کې زیات شي. په دې اړه د اوبو چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سریدوی
دا ورښتنه په دوبه کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کېدای شي ځکه چې په دوبه کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرمواله چې ډیریږي د هوا بخارات 0% ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا د ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلېږي. نو دا بل باسته چې په دوبه کې دا خطر شته او په ژمي کې دا بارانونه چې ډیر منطقوي وي او شدید وي دا ډیر دا احتمال ضعیف دی ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي. نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي یو داسې یو کوچنی ساحه چې هلته ډیر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی.
د راپورونو له مخې د سیلونو له امله په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده علت خوړونو او سیندونو ته نږدې د کورونو جوړېدل دي. د اوبو چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وایي چې یو خوړ کلونه کلونه هم وچوي ممکن یو ورځ پکې سیلو بهیشي او کله چې د هوا وړاندوینه کیشي چې په دې سیمه کې د سیلونو د بهیدلو امکانات شته دغه خوړونو او سیندونو ته نږدې سوګن باید خوندي ځایونو ته بلل شي. شغلی سدید د خوندي ځایونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په نورې وادونو کې او په اسلامي وادونو کې د جمعاتونه موقتی مسکن کیدای شي د حالاتو په د سیلابونو په حالت کې کنه. نو جمعاتونه مکتبونه مدرسې دا د ځایونه دي چې په دغه حالت کې باید خلکو ته مسکن موقتی مسکن ایجاد کړي.
شاخلی سدید زیاته کړه چې د سیلونو په برخه کې پوهاوی ډیر مهم دی چې خلک په وخت خبر شي. خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې په دې برخه کې ستونزې شته.
ډیر خلک راځنه او ته ملاسرسې نه لري. نو دا په هوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدای. مونږ او تاسو وایو چې په دغه ونه کې باران کېدای شي سیلاب راوتل شي خو مونږ دقیق نشو کولای چې وایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري. هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د بورخ زمونږ سیمه ته راځي له دغه جهت نه راځي او دومره باران او دومره بورخ منځته راځي او دلته سیلاب راځي، نو هغه معلومات هغه موقع په موقع معلومات خلکو ته نه رسیږي. نو دا منطقي نه ده چې موږ او تاسو اوس وایو خلکو ته چې دغه ځای تخلیه کوي، خو منطقي دا ده چې موږ او تاسو وایو چې هوښیار اوسئ، بیدار اوسئ. دا کیدای شي چې سیلاب راشي، که سیلاب راووت راغله نو تاسو باید وپوهیږئ چې چیرته لاړ شئ، مسجد ته، جومات ته، کلی مدرسې ته، کلی مکتب ته، ښوونځی ته، چیرته. نو دا مهم معلومات دی چې باید خلکو سره وي.
په افغانستان کې له ژمي وروسته د واورو له ویلې کېدو سره د سیلونو خطر زیاتیږي، خو د متخصصینو په باور د اقلیم له تغیر سره به دا ګواښ یوازې په پسرلي کې نه وي، په اوړي کې به هم دومره زیات وي، او په منی او ژمي کې به یې هم خطر یو مخ له منځه ولاړ نه شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.